شل دوه ویشت یولس څلور ویشت دوه سوه یو.
درنو اوریدونکو شپږ بجې او دېرش دقیقې شوې. مخکې له دې چې لاړ شو د لوبو له میدانه خپرونه واورو، یو ځل بیا د خبرنو لنډیز. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ پلاوی له امریکایي چارواکو سره د خبرو لپاره بېګا دوهې ته لاړ. د طالبانو له پلاوي سره په خبرو کې به چې ټاکل شوې نن او سبا ترسره شي، د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام ویسټ او د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو په چارو کې د امریکا ځانګړی استازی رینا امیری د واشنګټن له لوري ګډون کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې امریکایي پلاوی به د ښځو د حقونو، امنیت، اقتصاد او د نشه یي توکو پر ضد د مبارزې د هڅو په اړه د طالبانو له پلاوي سره خبرې وکړي. خو ښاغلي متقی بیا د کابل په هوایي ډګر کې د خبرو پر مهال وویل له امریکایي لوري سره به د طالبانو پر چارواکو د بندیزونو د لرې کولو، له طالبانو سره د مثبت تعامل او یو لړ نورو مسایلو په اړه خبرې وکړي.
په دې مجالس کې به د موږ تمرکز د افغانستان په هغو شتمنیو باندې وي چې کنګل شوي دي، د امریکا له لوري چې د افغانستان حریم نقض کیږي، د دې خبره به ورسره کوو. همدارنګه هغه بندیزونه چې د افغانستان په موجوده حکومت باندې لګېدلي دي، په اشخاصو باندې لګېدلي دي، تور لیستونه، د جایزې لیستونه.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې له طالبانو سره دا غونډه د هغو د حکومت رسمیت پیژندلو یا هغوی ته د مشروعیت ورکولو په معنا نه ده. د طالبانو حکومت تر اوسه هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ یو ځل بیا پر طالبانو غږ کړی چې د قلملار ټولنې مشر مطیع الله ویسا آزاد کړي. ښاغلي بینټ نن پر خپل ټویټر لیکلی دی چې مطیع الله ویسا له 125 ورځو راهیسې بې له کوم اتهام څخه په زندان کې ساتل شوی او د نوموړي په باور دا خپل سری او غیر عادلانه کړنه ده. 14 ورځې وړاندې د قلملار ټولنې غړو هم په یوې اعلامیه کې د طالبانو له حکومت څخه غوښتي وو چې د مطیع الله ویسا برخلیک معلوم کړي، خو د طالبانو حکومت تر دې دمه د ښاغلي ویسا د ازادېدو غوښتنو ته ځواب نه دی ویلی. د قلملار ټولنې مشر مطیع الله ویسا چې د زده کړو په برخه کې فعالیت کوو، 4 میاشتې مخکې د طالبانو د حکومت له لوري د دوی په وینا د خپل سرو او مشکوکو کړنو په تور ونیول شو. خو د ښاغلي ویسا همکاران وایي چې نوموړي هیڅ راز سیاسي او خپل سر کړنې نه دي کړي او یوازې د زده کړو په برخه کې ښکاره فعالیتونه درلودل. د طالبانو حکومت د اوبو او انرژي وزارت وایي چې د هیواد په ځینو سندیزو حوزو کې لپرون راهیسې پیل شوي سخت ورښتونه د اوبو د کچې لوړېدل او د سیندونو توپانونه به نن هم دوام وکړي. د وزارت د هوا پیژندنې د ادارې په حواله ویلي چې دا طبیعي پیښې د نړیوال اقلیمي بدلون د ناوړه اغیزو پایله ده. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د وریاو او د واورو د ویلي کېدو له کبله په تیره د کونړ، لغمان، پکتیکا، پکتیا، خوست، لوګر، غزنی، زابل، ترینکوټ او ارغنداب په سیندونو کې د اوبو د سطحې د لوړېدو او په نتیجه کې د سیلابونو د راوتلو اټکل کړی. نوموړې ادارې پر خپل ټویټر په یو بیان کې د دې سیندونو په شاوخوا کې له اوسېدونکو خلکو غوښتي چې د خپل ځان او د خپلو ماشومانو د خوندیتوب لپاره دي د سیلابونو د راوتو پر مهال سمدستي د سیندونو پر غاړه د پرتو کورونو او د کوزنیو سیمو خلکو ته خبر ورکړي. او د ترکیه د استانبول ښار د والی دفتر د سوریې هغو پناه غوښتونکو ته چې په دې ښار کې نه دي ثبت شوي له 2 میاشتو لږ مهلت ورکړی تر څو هغو سیمو ته ستانه شي چې لومړی ځل یې نومونه پکې ثبت شوي. د والی د دفتر پر رسمي ویبپاڼه په خپاره شوي بیان کې په نورو ښارونو کې د سوریې ثبت شویو وګړو ته د سپتمبر تر 24 پورې مهلت ورکړل شوی چې له استانبول څخه ووځي او خپلو لومړنیو سیمو ته ستانه شي. د سوریې له کورنۍ جګړې تښتېدلي میلیونونه سوریایي وګړي د سوریې له کورنۍ جګړې تښتېدلي میلیونونه سوریایي کډوال د ترکیې په بېلابېلو برخو په تیره بیا په سرحدي ښارونو کې اوسېږي. درنو اوریدونکو، اوس مو رابولم چې د لوبو له میدانه خبرونه واورئ.
د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي راډیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځواج تجربه کړئ.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال.
سلامونه درنخت د ازادي رادیو درنور دونکو یو اربیا مو د دی ونی په ونیزي سپورتي خبرونه کې هر کله کوم زه بختيار ساحل مو تاسو ته د لوبله میدان خبرونه وړاندې کوم د دی ونی د خبرونه په لمن کې هم درته د بیلابیل لوبو په تړاو ریپورتونه خبرونه او معلومات وړاندې کوم د اسیا او نړیوال جام اسیالي او نیټه او ځاینه معلوم شوه دي درې نور شلوریز او لسوري سوداګریز لیګونه پیل شوه دي چې ګڼ شمیر افغان لوبغاړي هم په کې لوبه کوي روانه ونی د افغانستان د سال ملي لوبډلې ګڼې لاسته راوړنې کړې دي یو افغان د امریکا کرکټ ادارې اجرایوي رئیس ټاکل شوی دی په کابل کې د لومړي ځل لپاره د کابل غوره لیګ په نوم سوداګریز لیګ پیل شوی د خزینه فوټبال نړیوال جام سیالۍ هم په استرالیا او نیوزیلند کې پیل شوې دي هندستان ویلي دي چې له افغانستان سره به روان کال درې شلوریزې سیالۍ ترسره کوي او د آسیا لوبلړۍ څلورمه سیالي د باران له امله بې پایلې تمامه شوه نور ګڼ ورزشي مطالب هم درته لرو د خبرونې په دویمه نیمایي کې مو د کابل غوره لیګ له مسؤول عبداللطیف ایوبي سره مرکه کړې ده هغه په دې مرکه کې راته د یاد لیګ په ټولو اړخونو غږېدلی دی د خبرونه پیل د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې لورسته ول استرړو نکو د فوټسال ملي لوبډلې د مرکزی آسیا یا کافا تلولې په ترڅ کې خپل لومړنۍ دواړه سیالي وګټلې افغان لوبډلې وکړې شول چې قرغیزستان او ازبکستان ته ماته ورکړي د دې سیالي تر ګټلو وروسته افغان لوبډلې د فوټسال په نړیواله درجه بندۍ کې هم مخکې تک کړه ده جزئیات په دې ریپورت کې له فريدي سیال څخه اورو
د مرکزی آسیا د فوټسال د سیالي په ترڅ کې د افغانستان ملي لوبډلې خپل لومړنۍ دواړه سیالي وګټلې افغان لوبډلې په نومړی لوبه کې د قرغیزستان په وړاندې سیالي وکړه دواړه لوبډلو د لوبې تر وروستۍ شیبو پورې څلور د څلور په وړاندې سیالي برابر ساتلې وه خو د لوبې وروستۍ شیبې وې چې افغان لوري پنځم ګول ترسره کړ او دا سیالي پنځه د څلور په وړاندې د افغانستان په بری سره تمامه شوه په دې سیالۍ کې حسن علي جعفری سید حسین موسوي او لوبډل مشر علي فایزي ښه ولوبېدل او خپل لوبډلې سره بریا ورسوله راس دروان سیالي په ترڅ کې افغانستان دویم سیالي له ازبکستان سره ترسره کړه چې دا سیالي هم د لوبي په بیخي اخیری شیبو کې د افغان لوري په ګټه پاتې ورسیده په یاد سیالي کې افغانستان څلور او ازبکستان درې ګولونه ترسره کړل د ازبکستان په وړاندې سیالي کې رضا حسین پور د غوره لوبغاړي جایزه وګټله د کافا ټورنمنت پر اتلونکو سیالیو کې په افغانستان د آسیا په کچه د فوټسال له نمړې درجه لوبټلې ایران تاجکستان او ترکمنستان هیوادونو سره لوبي وکړي په ورته کې تر یادو دوه مهمه بریا ورسته د آسیا او نړۍ د فوټسال د لوبډلو په درجه باندې افغانستان مخکې تک کړی دی د آسیا په کچه افغان لوبډله ولسمه او د نړۍ په کچه بیا شپږم مقام یې ترلاسه کړی دی تر دې وړاندې افغانستان د فوټسال د آسیایي هیوادونو په درجه باندې کې شلم او په نړیواله درجه باندې کې شپږم مقام درلود فوټسال په وروستیو څو کلونو کې په افغانستان کې خورا چټک پرمختګ درلود چې افغان لوبډلې د آسیا او نړۍ په کچه ښه لاسته راوړنې هم درلودلې باید وویل شي چې د مرکزی آسیا د فوټسال د روان سیالۍ د نمبرو په جدول کې اوس مال افغانستان شپږ نمرې لري او نمړی مقام یې نیولی دی
د هندستان کرکټ بورډ ادارې د جولای میاشتې په 15مه نیټه په یوې رسنیز خبر پاڼه کې د خپل راتلونکو سیالیو مهالویش اعلان کړی دی چې پکې له افغانستان سره درې شلوریزې سیالۍ هم شاملې دي یاد بورډ لیکلی دی د 2023 کال په جنوري کې به افغانستان په لومړي ځل له هند سره د دوه اړخیزو لوبلړیو د لوبولو لپاره هند ته سفر وکړي او درې شلوریزې سیالۍ به ترسره کړي په خبر پاڼه کې ویل شوي چې لومړنۍ شلوریزې سیالۍ به د جنوري میاشتې په 11مه نیټه په موهالي لوبغالي کې وي د غراز دویمه سیالۍ د همدې میاشتې په 14مه نیټه په اندور ښار کې پلان شوې ده د دواړو ملکونو ترمنځ وروستۍ سیالي به د جنوري په 14مه نیټه په بنګلور ښار کې ترسره شي چیرته چې د افغانستان او هندستان ترمنځ لومړنۍ تاریخي ټیسټ سیالي هم ترسره شوې وه دا په داسې حال کې ده چې افغان کرکټ بورډ ادارې یو اونۍ وړاندې د خپلو راتلونکو سیالیو مهالویش خپور کړی چې پکې له هند سره د درې ورځنیو سیالیو یادونه شوې وه د ویلی ده چې تر دې دمه افغانستان او هندستان د شلوریزو یو ورځنیو سیالیو لوبلړۍ نه دي لوبولي د آسیا ایمرجنګ سیالۍ د پاکستان په اتلولۍ سره پای ته ورسېدې. د آسیا ایمرجنګ سیالیو په پایلوبه کې پاکستان او هندوستان سره سیالي وکړه چې د 128 منډو په توپیر د پاکستاني لوبډلې په بری سره تمامه شوه. دغه سیالي چې د جولای په 23 نیټه ترسره شوه، پاکستان د 353 منډو هدف ټاکلی و. د یادې لوبډلې لپاره طیب طاهر سلیزه، سایم ایوب او صاحبزاده فرحان نیمه سلیزي وهلې وې. هندي توپ وهونکو د ټولو لوبغاړو اسوځېدو په سر 240 منډې وکړي او پایلوبه یې وبایلله. د ایمرجنګ آسیا جام سیالیو پر مهال افغانستان په ګروپي پړاو کې بهر شو. افغان لوبډلې خپل لومړنۍ دوه سیالۍ له عمان او سریلنکا وګټلې، خو بنګلادیش ماتې ورکړه او د رن ریټ له مخې مخکې تګ څخه پاتې شول. بنګلادیش او سریلنکا بیا په نیمه پایلوبه کې ماتې وخوړې او بالاخره پایلوبه پاکستان له خپل سرسخت سیال هندوستان څخه وګټله. د آسیا جام سیالیو نیټې او د لوبو ځایونه په ډاګه شول. د مهالویش له مخې به سیالۍ د پاکستان په ملتان ښار کې د اګست میاشتې په 3 نیټه د کوربا او نیپال په لوبه پیل شي. سکر هم د آسیا جام شپږ لوبډلې په دوه ګروپونو سره ویشل شوي دي، چې افغانستان به په بی ګروپ کې له بنګلادیش او سریلنکا سره ځای ولري. په رپورټونو کې ویل شوي دي چې افغانستان به خپلې دواړه سیالۍ د لاهور په قذافي لوبغالي کې ترسره کوي. افغان لوبډله به د خپلې لومړنۍ سیالۍ د سپتمبر میاشتې په 23 نیټه له بنګلادیش او د همدې میاشتې په 15 نیټه له سریلنکا سره ترسره کړي. د ټورنمنټ د اصولو پر بنسټ هر دوه مخکښې لوبډلې به د څلورو غوره لوبډلو پړاو ته ځي، چې هغه سیالۍ به په سریلنکا کې ترسره کیږي او د څلورو غوره لوبډلو په پړاو کې دوه مخکښې لوبډلې پایلوبه لوبوي. د ویل ده چې د آسیا جام د تیر پړاو اتلولي سریلنکا ګټلې و. بلور ته د کرکټ نړیوال شورا له لوري د روان کال د 500 نړیوال جام مهالویش او لوبغالي هم رسنی شول. د مهالویش له مخې به لومړنۍ سیالي د اکتوبر په 15 نیټه د نیوزیلند او انګلستان ترمنځ د احمد آباد ښار کې ترسره شي. د دې سیالیو په ترڅ کې به افغانستان خپله لومړنۍ لوبه د بنګلادیش پر وړاندې د اکتوبر په 10 نیټه په درمشاله ښار کې ترسره کړي. همدارنګه د هند پر وړاندې سیالي به د اکتوبر په 11 نیټه په دلی کې ترسره شي او انګلستان سره سیالي به هم په دلی ښار کې وي، چې د اکتوبر په 14 نیټه ده. له نیوزیلند او پاکستان سره به افغانستان د چنای په لوبغالی کې سیالي وکړي، چې د اکتوبر په 13 او 23 نیټه به وي. دغه راز له سریلنکا سره به د افغانستان لوبه د اکتوبر په 13 نیټه په پونې کې ترسره شي. دغه راز د نیدرلند پر وړاندې به د افغانستان سیالي د نومبر میاشتې په 3 نیټه په لکنو ښار کې وي او د استرالیا پر وړاندې د نومبر په 10 نیټه د ممبئی په وان کې دی لوبغالی کې لوبه کوي. دغه راز د لیګ په وروستۍ سیالي کې به افغانستان له سویلي افریقا سره مخ شي، چې دا سیالي به د نومبر په 10 نیټه د کرکټ په تر ټولو ستر لوبغالی احمد آباد ښار کې وي. د ورېده چې د نړیوال جام په لوبه د نومبر په 19 نیټه پلان شوې ده.
په ورزش کولو لا نشه یي موادو ځان وساتئ.
افغان کرکټ بورډ ویلی دی چې څلور ورځنۍ سیالۍ پیلوي. د افغانستان کرکټ بورډ اداره په پلان کې لري چې ډېر ژر د فرست کلاس یا څلور ورځنیو سیالیو ټورنمنټ پیل کړي. کرکټ بورډ ادارې ویلی دی چې په همدې موخه د غوراوي کمیټې څانګې د جولای په 15 نیټه له ګڼ شمېر هغه لوبغاړو چې د فرست کلاس سیالیو ته په پلان کې نیول شوي دي د فزیکي تکړښت یا UU ټیسټ ازموینه اخیستې ده. کرکټ بورډ زیاته کړې ده چې هغه لوبغاړي چې د فزیکي تکړښت یا فټنس په ازموینه کې بریالي شي، فرست کلاس سیالیو ته به غوره شي. فرست کلاس سیالۍ د افغانستان په کرکټ کې تر ټولو سترې سیالۍ شمېرل کیږي، چې اکثریت ملي لوبغاړي هم پکې لوبه کوي. بل لور ته په کابل کې د 15 لوبډلو ترمنځ د کابل غورلیک تر نامه لاندې سوداګریزي شلوریزي سیالۍ پیل شوې دي. دغه سیالۍ چې د جولای په 14 نیټه یې پیلیز لوبه د پامیر سټارز او شاهین هانټر لوبډلو ترمنځ وه، د UB سپورټس کمپلیکس له لوري په UB لوبغالي کې پیل شوې دي. په لومړۍ سیالۍ کې پامیر لوبډلې وکړه شول چې د 4 وکټو په توپیر شاهین لوبډلې ته ماتې ورکړي. د دې سیالیو مسؤل عبداللطیف UB ازادي راډیو ته وویل چې د لیګ ټولې لوبډلې پلورلې دي او لوبغاړي هم د ډرافټ په پروسه کې اخیستل شوي. د ښاغلي UB په وینا په دلی کې د پامیر سټار، شاهین هانټر، شمشاد ایګل، توازی عباسین او د کابل زلمی لوبډلې برخه لري، چې لیک به د اګست تر 2 دوام کوي. باید وویل شي چې په یاد لیک کې د افغانستان د ملي الف 19 کلنو ځوانانو لوبغاړي هم بیلابیلو لوبډلو ته لوبه کوي. د خزینه فوټبال نړیوال جام سیالۍ په استرالیا او نیوزیلند هیوادونو کې پیل شوې دي. دا ځل په دې نړیوال جام کې 22 هیوادونه په 8 ګروپونو کې سره سیالۍ کوي. د دې سیالیو ګروپي پړاو به د اگست په درېیمه نیټه د سویلي کوریا او جرمني په سیالۍ سره پای ته ورسیږي. بیا به د شپاړسو غوره لوبډلو پړاو پیل شي چې د اگست میاشتې تر اتمې نیټې به دوام وکړي. دغه راز د کوارټر فاینل پړاو سیالۍ د اگست په یولسمه نیټه پیلېږي او د همدې میاشتې په دولسمه نیټه بشپړېږي. د سیالیو د نیمه پیلوبې مرحله د اگست په پنځلسمه نیټه په نظر کې نیول شوي او پیلوبه یې د اگست په شلمه نیټه ده. تر دې دمه د ترسره شویو سیالیو د پیلو له مخې سویس، آسترالیا، جاپان، ډنمارک، امریکا، برازیل، سویډن او د جرمنی لوبډلې په خپلو ګروپونو کې مخکښې دي. د ویلو ده چې په وروستي ځل د ښځینه فوټبال نړیوال جام سیالۍ په 2019 زیږدیز کال کې د څلور رشتو لوبډلو ترمنځ د فرانسې په هیواد کې ترسره شوې چې په پایلوبه کې امریکا فرانسې ته ماتې ورکړه او اتلولي یې وګټله. د افغانستان کرکټ بورډ پخوانی اجرایوي رئیس ډاکټر نور محمد مراد د امریکا متحده ایالاتو د کرکټ بورډ اجرایوي رئیس ټاکل شوی دی. د امریکا کرکټ ادارې د جولای په 22مه نیټه ویلي چې ښاغلی مراد تر ازموینې وروسته یاد بسته بریالی شوی دی. د یادې ادارې په بیان کې زیاته شوې چې د ازموینې په دې پروسه کې له نور محمد مراد سره ګڼ شمېر نورو نوماندانو هم ازموینې ورکړي، خو په وروستي پړاو کې ښاغلی مراد ګټونکی شو. نور محمد مراد له 2012 زیږدیز کال څخه تر 2014 زیږدیز کاله پورې د افغانستان کرکټ ادارې اجرایوي رئیس هم پاتې شوی و، چې د نوموړي په کاري موده کې د کرکټ ملي لوبډلې د 2015 کال نړیوال جام ته لار پیدا کړې وه. د ویلې ده چې ښاغلی مراد لومړنی افغان دی چې د نړۍ د یو ځواکمن هیواد د کرکټ اجرایوي رئیس ټاکل کیږي. د شهید نجیب الله تریکی تر نامه لاندې د افغانستان د معلولیت لرونکو لوبغاړو ترمنځ د کرکټ پیل شوې سیالۍ د سپینغر زون لوبډلې وګټلې. دغه سیالۍ د افغان کرکټ ادارې د کورنۍ کرکټ څانګې له لوري د جولای په 18مه نیټه په کندوز ولایت کې پیل شوې وې چې د سپینغر زون په اتلولۍ سره بشپړې شوې. په پیلوبه کې د مسانک زون د 128 منډو هدف سپینغر زون په 13مه اور کې ترلاسه کړ او اتلولۍ وګټله.
په کندوز کې د 15 زونونو په کچه د معلولینو ترمنځ د کرکټ پیل شوې سیالۍ د سپینغر لوبډلې په اتلولۍ سره پای ته ورسېدې. د کرکټ دغه شل اوریزې سیالۍ یوه اونۍ وړاندې د نجیب الله تریکی تر نوم لاندې د کندوز په کوربتوب د افغانستان د 15 زونونو د معلولینو ترمنځ پیل شوې وې او په پایله کې د سپینغر لوبډلې په بریا سره پای ته ورسېدې. د کندوز د کرکټ بورډ مشر امداد الله شینواری آزادۍ راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ د معلولینو ملي ټیم ته د غوره لوبغاړو د غوروي په هدف پیل شوې وې.
په دې لوبو کې 15 زونونو لوبډلو برخه اخیستې وه چې په پای کې د سپینغر او مسانک لوبډلې ترمنځ پیلوبه وه چې سپینغر لوبډله وتوانېده چې یادې لوبې لومړی مقام په خپل نوم کې. ټول ډېر زیات خوشحاله وو چې په کندوز کې لومړی ځل داسې رسمي لوبې ترسره شوې.
د چارواکو په وینا د یادې سیالۍ پچه د مس عینک لوبډلې وګټله او لومړی خپله د توپوښنې پریکړه وکړه چې په ټاکل شوو شل اورونو کې 168 منډې ترسره کړې. د مس عینک لوبډلې د ټاکل شوي هدف په ځواب کې د سپینغر لوبډلې یاد هدف پوره او اتلولي خپله کړه. د سپینغر لوبډلې کپتان محمد اشرف آزادۍ راډیو ته وویل
د افغانستان په هر ولایت کې ایونتونه کیږي او کندوز ته خدا ول ایونت چې دلته کندوز ته رالی نو لوبغاړي ډیر تشویق شو او نندارچیانو ته ډیر خوند واغستو. واقعا نو ډیر زیات خوشحاله شو، ټولو خوشحاله دي. نو انشاءالله غوښتنه همدغه ده چې دغه شانې بار بار ایونتونه راشي.
د کرکټ یو شمیر لوبغاړي د ورزشکاران او په ځانګړي توګه د کرکټ د لوبغاړو د ودې په خاطر د دا ډول سیالیو پر تداوم ټینګار کوي. د امو ټیم یو لوبغاړی خیرالله وایي
د کرکټ بورډ څخه مننه کوو چې موږ ته داسې لوبې په لار اچولې دي. موږ مایبین لوبغاړي چې کوم داسې لوبې کوو ډېر خوشحاله کیږو او بیا په ډېر ښه کیفیت باندې یعنی میدان یې شراته جوړ کړی، هر څه زمینه یې شراته برابره کړې ده. موږ ته نړۍ مننه کوو او په آینده کې هم غواړو چې داسې لوبې موږ ته په لار واچوي.
د بند امیر ټیم یو لوبغاړی احسان الله د کرکټ بورډ له عمومي ریاست څخه غوښتنه کوي چې په کور دننه دې د معلولینو ټیمونو ترمنځ سیالۍ زیاتې کړي.
زه خوشحاله یم چې موږ کندوز ولایت ته رالو. د افغانستان مختلف ولایتونو کې موږ ته لوبې باید برابرې شي. موږ خپل ولایتونه وینو، هماغه شان میدانونه وینو او کندوز ماشاءالله په لومړي ځل چې موږ سفر وکړو ډېر ښایسته میدان ده. موږ د سینیئر لوبغاړو سره نېشنل ټیم لوبغاړو سره د لوبې کوو، دغه نه موږ تجربه ترلاسه کړه. د ټولو نه اول خو موږ د کرکټ بورډ نه درخواست چې موږ ته په کورنۍ کرکټ کې زیات میچونه راکړي.
د یادونه ورده د نجیب الله ترکی د زنونو په کچه سیالۍ هر کال د هیواد د پنځه زنونو د سپینغار، بند امیر، مس عینک، بست او امو ترمنځ ترسره کیږي چې هدف یې د معلولینو ملي لوبډلې ته د غوره لوبغاړو لارموندنه ده.
د افغانستان د کرکټ یو شمېر لوبغاړو په درې سوداګریزو لیګونو کې د ګډون په موخه امریکا، کاناډا او زیمبابوې هیوادونو ته تللي دي. که څه هم په دې تړاو د کرکټ بورډ ادارې څه نه دي ویلي، خو لوبغاړو په خپلو ټولنیزو پاڼو کې د یادو لیګونو یادونه کړې ده او ویلي دي چې ګډون یې پکې کړی دی. د امریکا په متحده ایالاتو کې د میجر لیګ په نوم سیالۍ په لومړي ځل پیل شوې دي چې راشد خان او قیس احمد پکې بېلابېلو لوبډلو ته لوبېږي. دغه راز د کاناډا هیواد شلوریزه لیګ ګلوبل بیا تر څو کلن ځنډ وروسته یو وار بیا پیل شو چې فضل حق فاروقی او رحمان الله ګربز په ګډون ګڼ نور افغان لوبغاړي هم پکې دي. دغه راز د زیمبابوې هیواد په لسوریزه لیګ کې بیا چې په لومړي ځل ترسره کیږي، محمد نبی ساخیل، مجیب الرحمن، حضرت الله زازی او کریم جنت په څیر لوبغاړي لوبه کوي. باید وویل شي چې په نږدې ورځو کې د افغانستان ملي لوبډله نړیوالې سیالۍ نه لري، خو د اګست په آخري اونۍ کې به د پاکستان پر وړاندې درې ورځنۍ سیالۍ ترسره کړي. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې ویلي دي چې د افغانستان غوره لیګ یا آی پی ایل د دویم پړاو لپاره د عمومي ملاتړ په لټه کې دي. د افغانستان غوره لیګ لومړنی پړاو په 2013 زیږدیز کال کې د پنځو لوبډلو په ګډون ترسره شوی و چې تر ټورنمنټ وروسته د درغلیو د رپورټونو پر اساس ټورنمنټ په تیرو څو کلونو کې ترسره نه شو. د کرکټ اوسنۍ ادارې څو ځل د دې لیګ د ترسره کولو خبر ورکړی دی او یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي دي چې لومړی به د لیګ نیټه او ځای په ډاګه کیږي او تر هغې وروسته به لوبډلې پلورل کیږي. باید ووایو چې د لومړي پړاو اتلولي د بلخ لیجنډز لوبډلې ګټلې وه.
احتیاط تباهي او ورزش سلامتی ده.
د انګلستان او استرالیا ترمنځ د اشیاز لوبلړۍ څلورمه ټیسټ سیالي د سختو ورختونو له امله بې پایلې تمامه شوه. که څه هم په یاد سیالیو کې کوربا انګلستان د ګټې ډېر چانس درلود، خو د دوه ورځو ورختونو یې دا هیلې پوره نه کړې. اوس د اشیاز لوبلړۍ په ترڅ کې استرالیا 2-1 پر وړاندې مخکې ده او که لوبلړۍ برابر هم پای ته ورسیږي، د اشیاز ټرافي به بیا هم له میلمه لوبډلې سره پاتې کیږي. په څلورمې ټیسټ سیالۍ کې استرالیا لومړۍ توپوهنه کړې وه او 311 منډې کړې وې. انګلستان بیا په خپلې لومړۍ پاڼې کې د زاک کرولی د 109 منډو پر مټ 592 منډې وکړې چې تر 215 منډې مخکېوالی درلود. استرالیا په خپل دویم پاړۍ کې د 5 لوبغاړو په سوځېدو سره د څلورمې ورځې تر سهاره 214 منډې وکړې او 16 منډې شاته و، خو ورخت سیالي ودروله او بلاخره بې پایلې پای ته ورسېده. په پلان کې د چدواړه لوبډلې د جولای میاشتې په 20 نیټه وروستۍ ټیسټ سیالي د لندن په اوول لوبغالي کې پیل کړي. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، په همدې سره د خبرونې لومړۍ برخه بشپړه شوه. اوس د خبرونې دویمه نیمایي ده او دا ځل درته د کابل پریمیر لیګ له مسؤل خاغلی عبدالطیف ایوبی سره مرکه لرو. خاغلی ایوبی د یاد لیګ د لوبغاړو او لوبډلو د پیرلو په تړاو هر اړخیز غږېدلی دی. نور به په دې مرکه کې واورو. ایوبی صاحب، کابل غوره لیګ سیالۍ څومره درجه دي، کومه درجه ورکړل شوې ده؟
ساحل صاحب، کابل غور لیگ یا کے پی ایل د افغانستان د شخصی لیگونو دویمه درجه لیگ دی چې نن سب نن منتاسو د پیل د مراسم شاهدانو.
په دې لیگ کې څو لوبډلې ګډون لري او لوبډلې مو پلورلې دي؟
په کابل پریمیر لیگ یا کابل غور لیگ کې ټولټال 15 لوبډلې دي چې د هغې جملې څخه کابل زلمی ده، شمشاد ایگلز ده، اباسین ډیفینډرز ده، پامیر سٹارز ده او 15 لوبډلې شاهین هانټرز ده. ټول لوبډلې فرانچایزز لوبډلې دي. ټولو مالکین الحمدلله زمونږ سره اوګه په اوګه ولاړ دي ترڅو کابل پریمیر لیگ په ښه شان سره ترسره کړو او مینوال تر خوند واخلي.
د لوبغاړو قیمتونه څومره ټاکل شوي وو؟ اوله کټګوري څومره وه او وروستۍ کټګوري څومره وه؟
د لوبغاړو قیمتونه په کټګوریو باندې تقسیم شوي دي. کومه کټګوري چې د افغانستان کرکټ بورډ د دویم درجه لیگ ته ټکل دي پغه کې څلور کټګوري دي چې ا کټګوري ته اویا زر افغانۍ ورکول کیږي هر پلیئر ته بی کټګوري پلیئرز ته په 2000 ورکول کیږي چې د ا کټګوري په هر ټیم کې دوه پلیئر دي او د بی کټګوري په هر ټیم کې درې پلیئر دي او بل سلور کټګوري دا هغه کې هر پلیئر ته 1500 افغانۍ ورکول کیږي او پنځه ایمرجنګ لوبغاړي دي په هر ټیم کې چې هغه ته 1000 افغانۍ ورکول کیږي.
کوم مشهور لوبغاړي په دې سیالیو کې برخه لري؟
ساحل صاحب د افغانستان په سطحه کابل پریمیر لیگ یو بهترین لیگ دی چې په دې کې الحمدلله د هیواد په کچه ملي لوبغاړي نسکلن ټیم لوبغاړي او د کورنۍ کرکټ بهترین لوبغاړي لوبه کوي او ان شاء الله دا به موږ سټیج ته رسوو لکه د نورې نړۍ لیگونه خصوصي لیگونه چې کوم د سټیج سټیټس ورکړل شوی دی هغه شانتي به انشاءالله په نورو راتلونکو کې انشاءالله موږ د دې ته همدا سټیج سټیټس اخلو تر څو زموږ افغان لوبغاړي او هغه لوبې چې ترسره کوي هغوی د یو لسټی حیثیت ورکړل شي موږ به کوشش همدا وي دا د بورډ په همکارۍ کېږي او موږ به انشاءالله کوشش کوو د بورډ په همکارۍ دغه لیگ نور هم غټ کړو تر څو لسټی سټیټس ته ورسوو لکه د نړۍ نور غټ غټ لیگونه چې د لسټی حیثیت لري موږ هم حیثیت د کرکټ بورډ په همکارۍ ورکړو.
دا راته وویل چې دا سیالۍ به څو ورځې دوام وکړي او په کومه طریقه ترسره کیږي؟
لوبې په آی بی سپورټس کمپلیکس کې پیل شوې او د دې لیگ ټولې لوبې به په همدې لوبغالي کې ترسره کیږي. ټولټال 15-14 لوبې دي او په 9 ورځو کې په 2 د اگست پورې به دغه لوبې جریان پیدا کړي او انشاءالله کوشش مو همدا ده چې ټولې لوبې ښه ترسره شي تر څو مینهوال خوند ترې واخلي.
ویل کیږي چې تر دې وړاندې مو د آریانا شل ورځو سیالیو جواز ترلاسه کړی و، هغه سیالۍ ولې ترسره نه شوې؟
تاسو په جریان کې چې ما د افغانستان کرکټ بورډ څخه د دوه لیګونو جواز ترلاسه کړی دی چې یو د کابل پریمیر لیګ لس کلن جواز دی او تړون دی زموږ د او د کرکټ بورډ ترمنځ او د دې سره سره موږ د آریانا سوپر لیګ چې هغه لومړۍ درجه لیګ ده په هغې کې د افغانستان ټول لوبغاړي لوبېدلی شي هغه هم موږ لس کلن تړون کړی دی. انشاءالله د کرکټ بورډ سره په تفاهم لومړی موږ د کابل پریمیر لیګ ترسره کړو او د هغې نه به د یو ښه فرصت په برابرېدو سره به انشاءالله موږ د آریانا سوپر لیګ هم ترسره کړو تر څو یو مناسب ټایم کرکټ بورډ موږ ته وټاکي. ما خپله دوی ته کوم ریکوېسټ لیټر چې دا هغه ورکړی ده تر څو افغانستان کرکټ بورډ په یو مناسب ټایم کې ما ته د هغې د شروع کېدو انوسی راکړي او موافقه راکړي.
تاسو له عامه په کرکټ کې د خصوصي پانګوالو ونډه نن سبا په افغانستان کې څنګه روانه ده او په دې برخه کې د کرکټ بورډ ملاتړ له تاسو سره شته او کنه؟
د افغانستان کرکټ بورډ او د خصوصي سکتور ترمنځ باید یو مناسب اړیکې وي او یو تر بل سره همکار وي. که زمون تاسو فکر وکړو د ټول نړۍ کرکټ د خصوصي سکتور نه بغیر پرمختګ نشي کولای، افغانستان هم د خصوصي سکتور نه بغیر په وده نشي کولای، پرمختګ نشي کولای. باید خصوصي سکتور د افغانستان سره کرکټ بورډ سره همکار اوسيږي او د افغانستان کرکټ بورډ باید د خصوصي سکتور سره همکار وي تر څو یو دواړه لاس سره یو کړو د افغانستان د کرکټ د بهبود او د ودې لپاره ښه ثابت شي. سهیل صاحب د افغانستان کرکټ بورډ د ملاتړ او د همکارۍ نه داسې غټ لیګونه لایف لیګونه شونی نه دي. د افغانستان کرکټ بورډ زموږ سره په دې لیګ کې پوره پوره همکار دي او موږ هم وعده ورکړی ده تر څو په خل شان سره دا لیګ ترسره کړو تر څو هم لوبغاړي هم مینهوال ترې خوند واخلي.
درنو اوریدونکو زموږ د خبرونې وخت بشپړ شو، تر یوې بلې اونۍ مو په لوی الله سپارم.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.
ترکما پوها